سیمه ایز اوسیدونکو د وینا لمخې برهان مظفر وانی د نورو یاغیانو په څیر څو ځلې د کلیو د اوسیدونکو په مرسته پټ سوی و، خو د کشمیر په جنوب کې د هغه د پټېدو ځای د سرتیرو لخوا کشف سو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په لیکنه د کشمیر اکثر اوسیدونکو 22 کلن برهان مظفر وانی ته د یو فولکلور اتل په سترګه کتل چې د هندي ځواکونو په وړاندې په زړورتیا سره جنګېده. د کشمیر ډیری خلکو احساس کاوه چې برهان مظفر وانی له نږدې پیژني او د حزب المجاهدین په چوکاټ کې د هغه پرمختګونه تعقیبول. د کشمیر د پولیسو مشر جاوید مجتبی ګیلانی د برهان مظفر وانی وژنه د یاغیانو په وړاندې د وروستیو کلونو د مبارزې یو لوی بریا بللې ده. دغه راز د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افریقایي هیوادونو له سفره د بیرته ورګرځېدو وروسته په عالي سطحه د حکومت غونډه راوبلله څو په هغه سیمه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړي. هندي چارواکو د دوی تر واک لاندې کشمیر سیمه کې 24 ساعته ګرځ بندیز لګولی دی او هغې سیمې ته یې لږ تر لږه 2000 اضافي سرتیري لېږلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې د امریکا د استازو جرګه نن د جمهوري غوښتونکو پر هغې مسودې رای ورکړې چې له ایران سره د اټومي تړون د اټومي پروګرام په اړه د وروستي تړون مؤثریت د کمولو په اړه وړاندې کړې ده. دا تړون نږدې یو کال وړاندې د امریکا د ولسمشر د دا تړون یو کال وړاندې د ایران او د نړۍ د څو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. جمهوري غوښتونکي له لوی سره له دغه تړون سره مخالف دي، خو ډیموکراتانې ملاتړ کوي. جزئیات بیا هم د فریبا ظاهر راپور کې.
په دې مسودې کې به د ایران لخوا د تروریزم د هر ډول ملاتړ او یا د بشري حقونو د سرغړونې په صورت کې پر هغه یوه نوي بندیزونه لګول کیږي. له ایران څخه به د هغو اوبو پر اخیستلو بندیز لګول کیږي چې په اټومي ریاکتور کې کارول کیږي، او د امریکایي ډالرو د کارولو په ګډون به د امریکا مالی سیستم ته د ایران لاسرسی له منځه ځي. جمهوري غوښتونکي چې د استازو مجلس او سنا کنټرولوي له ایران سره د تیر کال د اټومي موافقې مخالف و، او لاغه وخت د ایران د بالستیک توغندوی له ازموینې او نورو هغو کارونو په اړه اندېښمن دي چې دوی ته پارونکي ښکاري. ټاکل شوی چې د امریکا د استازو مجلس نن دغه مسودې ته رای ورکړي چې د جمهوري غوښتونکو لخوا وړاندې شوې ده. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اید رایس چې جمهوري غوښتونکو دی وایي دا مهمه ده چې په خپل توان سره د په وینا د ایران دغه ډیر خطرناک اقدام وارزول سي. بلخو په همدې مجلس کې د دیموکراتانو د اقلیت تر ټولو لوړې استازې نانسي پلوسي د سې شنبې په ورځ پر دیموکراتانو ټینګار کړی چې د دې قانون پر خلاف رای ورکړي. د دوی دلیل دا دی چې دغه نوي بدلونونه کولای سي د لاسلیک شوي اټومي موافقې مسیر بدل کړي. سپینې ماڼۍ د جولای پر 10 نیټه د دغې مسودې د ویټو کولو ګواښ وکړ او وایي دا کار به اټومي موافقه له منځه یوسي. د کانګرس د چارو څارونکي وایي که دا مسوده د استازو مجلس تصویب هم کړي شاید د سنا مجلس څخه کافي رایې وانخلي. د دې لپاره چې د مسودې په اړه ویټو باطل سي نو د دواړو مجلسونو دوه په دریمه استازي باید د تایید رای ورکړي. ځینې سیاسي څېړونکي دې کار ته د یو داسې نمایش په سترګه ګوري چې جمهوري غوښتونکي د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو د ملي کنوانسیون د مخه نندارې ته وړاندې کوي. تمه ده په دغه کنوانسیون کې جمهوري غوښتونکي میلیاردر ډونالد ټرمپ په رسمي توګه د دغه حزب لخوا د ولسمشري انتخاباتو د کاندید په توګه انتخاب سي. ترامپ ژمنه کړې چې که د نومبر د میاشتې ولسمشري انتخابات وګټي نو له ایران سره دغه تړون به له منځه یوسي. خو د سیاله کاندیده هیلری کلینټن چې د ولسمشري لپاره د دیموکراتانو احتمالي کاندیده ده د دې تړون ملاتړ کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له ازادي راډیو سره د اړیکو د ټینګې دوی و وسیله هم د افغان بیسی متسواتلس شمیرې لارې د پیغامونو راسته ول دي چې ستاسو نظریات منعکسوي پر مختلفو موضوعاتو. البته مخکې مو هم ستاسو نظرونه واورېدل و مو خستل چې پر پاکستان د وروستیو فشارونو په باب مو کړي وو. د افغان بیسی متسواتلس شمیرې لارې په دې اړه ډیر پیغامونه راسته ول شوي دي. د څو تنو لولو محمد ولی همت له هلمند لیکي پاکستان له خپل تاسیس را په دې خوا په افغانستان کې د هیڅ حکومت ملاتړ نه دی کړی. دغه راز د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ څخه دایمي همکار زموږ سمیع الله حلیمي تندر وایي پاکستان په افغانستان کې قوي استخبارات لري، نو پاکستان هر کار په دې هیواد کې کولای شي. بیا هم د استخباراتو موضوع راپورته کړې ده. او دغه راز احسان الله بارکزی له هلمند لشکرګاه څخه لیکلي که چیرې امریکا پر پاکستان باندې فشار راوړي، پاکستان مجبور دی چې طالبان سولې ته چمتو کړي. کورمو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوي، پیغامونه زخ زیات، خو موږ هم هرو مرو درته خپرو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې پر قانون انتقاد کوي او پکې د بدلون راوستو غوښتنه کوي. د دې خونې چارواکو نن په کابل کې د سوداګرو او پانګوالو په یوې غونډه کې وویل د دې قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې عملي کیدونکې نه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي چې که د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې او تنظیم په قانون کې بدلونونه رامنځته نه شي، مدني اعتراضونه به پیل کړي. دوی وویل د مالیاتي چارو د ادارې د قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې او د سوداګرۍ روان کمزوري وضعیت ته په کتو سره د پلي کېدو وړ نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمیر سوداګرو او پانګوالو په ناسته کې وویل چې د یاد قانون د جرایمو په فصل کې د سوداګرو غوښتنې، ستونزې او وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي او د سوداګرۍ نظام یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د پر حکومت غږ وکړ چې د یاد قانون د جرایمو په برخه کې دی لازم بدلونونه رامنځته کړي.
ما با فصل جرایم ای قانون کاملا مخالف هستیم.
موږ د دې قانون د جرایم له فصل سره مخالف یو، ځکه چې ځورونکی غیر عملی او فساد زیږونکی دی. دا قانون باید لغوه سي او کنه نو د مدني اصولو سره سم به تجارت او ټول تجارتي او تولیدي تشبثات ودرو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې په دې قانون کې مالیه ورکوونکی مکلف دی چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي او که نه نو له 15,000 افغانۍ څخه نیولې تر 20,000 پورې به جریمه شي. همدارنګه سوداګر مکلف دی چې په لږه موده کې د خپلو فعالیتونو پرله پسې راپورونه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د سوداګرۍ نظام تر ډېر ځای دودیز دی او تخنیکي ظرفیتونه دومره لوړ نه دي چې د دوی په خبره بهرني ترجمه شوي پیچلي قوانین په لږه موده کې پلي کړي. دوی دا هم وویل جمهور رئیس د حکومت په لومړیو کې د تجارتي قوانینو د ساده کولو ژمنې کړي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. د مالی وزارت چارواکي وایي دغه قانون د خصوصي سکتور په مشوره کابو یو کال د مخه تصویب شوی او دوی حاضر دي چې د راپورونو د ورکولو په اړه د سوداګرو ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی آزادی راډیو ته وویل
دغه کار د قانون پر اساس کوو. موضوع په درې کټګوریو ویشل شوی. لومړی د معاشاتو کټګوري ده. دوی مکلفیت لري چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې خپل گزارش وړاندې کړي. دوم د کرایې موضوع ده چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوی د خپل گزارش موږ ته وړاندې کړي. درېیمه د عوایدو موضوع ده د روبې پر اساس. د قانون له مخې د دویمې روبې د 15 نیټې څخه مخکې باید دوی خپل گزارش وړاندې کړي. که چیرې دوی کاري گزارش موږ ته وړاندې کړي نه بدلو مشکل سره مخ سي او نه بدلو دوی څخه څوک جریمه واخلي.
د مالیاتي چارو د ادارې او تنظیم قانون دیارلس فصله او 15 مادې لري او تیر کال د مالی وزارت لخوا ترتیب او ملي شورا تصویب کړ. افغان چارواکي وایي د تجارتي قوانینو په جوړولو کې تل د ملي سوداګرو نظریات اخیستل شوي دي، خو سوداګر وایي چې اوس هم ګڼ شمېر تجارتي قوانین پیچلي دي.
ازادي راډیو اوري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې دا ځل په دې ولایت کې د لرغونو آثارو او ځایونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په ځینو د دې ولایت په ځینو تاریخي سیمو کې زورواکي بوختې کیندنې کوي او نوې ودانۍ جوړوي، خو د ځینو تاریخي کلاو دیوالونه بیا د هلمند سیند ډکې څپې له منځه وړي. الیاس دایی په دې اړه چې ولې حکومت او د ملګرو ملتونو د تاریخي میراثونو اړوند ادارې یونسکو د دې ولایت تاریخي کلاګانو او آبداتو ته پام نه دی کړی، مفصل راپور راستولی دی.
هر خو د جګړې په ګټلو بوختې خو خبر نه دی هغه ته هېر کړی دی چې پر دې سیمو د سترو جګړو پاچاهیو او تیرو سو امپراتوریو کیسې کړي. زه د هلمند سند تر څنګ د یوې سترې کلا د داسې دیوال سیوري ته ولاړ یم چې بیخ یې ختلی او د یوه سل کلن زوړ انسان په ډول د خپل حضور او ژوند وروستۍ شیبې تېروي. بست کلا یادوم، اوس خورا خاموشه ده. خو تاریخ کیسه کوي چې دلته ډیرو امپراتورانو او د دنیا د تاریخ لویو ککریو رهبري کړې ده، اما اوس د افغانیو پر نوټ یا لوټ د بست د کلا شیشک او د خاورو په یو پوټي کې د یوه لوی غار پرته بل څه نشته. په هلمند کې د المان غږ راډیو خبریال مجتبی محمدي چې کلونه کېږي د دې ولایت د تاریخي ابداتو په اړه تحقیق او بررسي کوي وایي حکومت د جګړې په ګټلو بوخت دی او خلک د تاریخي سیمو په غصب او کیندنو، نو ځکه د تاریخي سیمو او په دې کلاګانو کې د تیرو څو سترو واکدارانو او عالمانو کیسې د هر چا هیرې دي.
دولت یوازې جګړې ته توجه کړې ده او بیارغونه کړې ده. د دې ترڅنګ چې بیارغونه کړې ده تاریخي ابداتو تاریخي سیمو ته هیڅ ډول پاملرنه په دغه کلونو کې نه ده سوې، نو د همدغه جګړې د تاثیراتو څخه د همدغه جګړې څخه خلک متضرر سوي دي، راغلي دي په دا کلاو کې اړولي دي. کلاوې ټوله دربدره کړي دي او ټولې کیندنې پکښې کړي دي چې ور څه ورته وګورې ورته اریان بسې چې دغه لوکس لوکس کلاوې او هغه لوکس لوکس تاریخي ځایونه چې بیخي پار څار ځي زموږ د تاریخ زموږ د کلتور زموږ د هر څه ژوندی اثر و په دې سیمه کې. اوس ټوله ټکر ټکر دي، وران سوي دي او خلک پکښې اوسېږي. دولت هېڅ ډول توجه نه ده کړې.
کلونه کېږي چې د هلمند چارواکي د یونسکو او ځینو اړوندو ادارو څخه د بست کلا د شیشک او د بست کلا هغه لوی غار د بیارغونې غوښتنه کوي چې د نوشروان عادل د برم او پاچاهي ماڼۍ بلل کېږي، خو هوکړه نه ده سوې او لا هم تر خړ اسمان لاندې په دې کلا کې بړبړکې ګرځي او د سیلانیانو پر ځای دلته راشنې سوي زمۍ او زوزان د هغې ننداره کوي. څو کاله وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په امر او د وخت د اطلاعات او کلتورو د وزیر سید مخدوم رحیم په رضا د لشکرګاه عمومي پله ته نږدې د سلطان محمود د حکمرانۍ د وخت د زندان 2000 کلنې تاریخي کلاوي او ودانۍ ونړول سوې او د عامه نظم د پولیسو لپاره پرې نوې ودانۍ جوړې سوې. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار وایي یوازې بعد باران او دې ته ورته نوره طبیعي آفات نه دي چې دغه تاریخي کلاګانو په خاص ډول بست ته صدمه رسوي، بلکې د نوي اثر پر مختلفو جګړو غصب او د زور ځواکو کیندنو ډېری تاریخي سیمې د ورکېدو د خطر سره مخ کړي دي.
د بستره کلا تاریخي کلا په ښه حالت کې نه دي. د هغې وڅنګ ته د رود د هلمند د رود رانږدې سوی او د زمان حوادثو ناخوالو په څنګ کې څلوېښت کلنې جګړې ناخوالې هم هغې ته ضربه ورکړې ده. دیوالونه یې شورېدلي دي، د زیم و د دې خطرونه شته. نو دغه ټکي چې د ځینو مجبورو یا د ځینو ناپوهو یا د ځینو بېوزلو بېچاره وو یا د ځینو زورواکو له خوا څخه غصب شوي دي، پکې اوسېږي، پکې پراته دي، زموږ د هر څه الوځلو سره سره بیا هم دروسه په دې نه یې توانېدلي چې دوی د دې ځای نه وباسو. دوی موږ ته د جنګ او جنګي شرایط بانه کوي.
د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې ټولې شپږ پنځوس تاریخي سترې کلاګانې شته چې اکثره یې د هلمند د سیند پر غاړه د خپل وخت د امپراتورانو لخوا آبادې سوي دي او هره ورځ یې د یوې نه یوې کلا لوی لوی او دنګ دنګ دیوالونه د دې سیند څپو ته غاړه ورکوي او غره کېږي. اوس چې په دې وطن کې د وسلوالو د بریدونو او ځانمرګو حملو له امله نوي جوړې سوي ښکلي او دنګې دنګې ودانۍ هم محفوظې نه دي او نړیږي، دا څومره مهمه ده چې د سلګونو او زرګونو کلونو دغه نږدې ټولې ورانې سوي تاریخي کلاوې او دیوالونه وساتل سي. څېړونکی او لیکوال شریف الله دوست وایي د ولسونو د عظمت تاریخي برم شیګونو او نړیوالو تورستانو او سلانانو درجل بول لپاره ساتل ډیر مهم دی او دا د دې وطن د هر وګړي دنده ده.
تاریخی اثر درې ډوله ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت راپیژني. کله چې موږ واده کوو یا دعوه کوو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو باید موږ د هغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي ابدات او داسې یو څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی سو. دوهم د هغه الهامي ارزښت دی، یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړ سو کلاګانو د هغو اثارو څخه زموږ ځوان نسل ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار زما نیکه یو وخت دومره وغښتلي مټې درلودله چې دومره لوی لوی دیوالونه دومره لوی لوی بروجونه او کلاګانې دا یې جوړولې، د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک وو یو وخت. او درېم د هغه اقتصادي ارزښت دی. اقتصادي ارزښت یې د ګرځندوی لپاره، ګرځندویان لپاره د هغه اقتصادي ارزښت، کله چې موږ یو تاریخي اثار ولرو د هغه دپاره ګرځندویان راځي، ټکټونه کوي، د هغه دپاره موټران، ټکسي، ترانسپورټیشن، هوټل، نور، یعنی په هره برخه کې د هغه دپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي.
شریف الله دوست وایي که اراده موجوده وي ناوخته نه دی، امکان لري یادې کلاوې ورغول سي او د نړیوالو سیلانیانو تر څنګ په ملي سطحه د تورستانو د توجه وړ وګرځي. که څه هم د هلمند د اطلاعاتو او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار په دې ولایت کې د تاریخي کلاوو شمېر 650 یادوي، خو شریف الله دوست وایي هغه کلاګانې چې اوس د له منځه تللو په حال کې دي تر سل ډېرې دي. هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د فرهنګي او تاریخي میراثونو د کمیټې یونسکو څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند یو شمېر کلاګانو ته پاملرنه وکړي او د دې سازمان لخوا د رغول کېدونکو تاریخي ابداتو په پروګرام کې شامل کړي.
په هر وخت کې کولای سو چې موږ د تاریخي کلاګانو د رغول لپاره موږ لاس پکار سو، ځکه تاریخي کلاګانې چې دي دا یو تاریخي هویت دی، دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د ګواښه سره مخ سي، هر څوک په دې باندې پوهیږي. د دې لپاره دي یونسکو توجه راواوړي، د وزارت اطلاعاتو فرهنګ توجه غواړو، خاصتا د جاني صاحب چې غراغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار لیدلی دي، د ده توجه غواړو، او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یوه برخه یې وګرځوي.
که تاریخي آثار ته د حکومت د مسؤلینو نه توجه داسې دوام وکړي، نو لرې نه ده چې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ د دعوی او هویت یاد آثار به د ورپیښو بېلابېلو ستونزو له امله د منځه ولاړ سي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مسؤلین وایي یونسکو د دوی د مقررو غوښتنو سره سره د دې تاریخي ابداتو د ثبت او رغونې په برخه کې مثبت جواب نه دی ورکړی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
و مورې د چې په هلمند کې چې ناامن ولایت ګڼل کیږي، دغه راز د دې ولایت تاریخي آثار او لرغونی ځایونه هم د نړېدو په حال کې دي. لکه څنګه چې مو واورېدل، اکثره خلک وایي چې حکومت په دې ولایت کې د جګړې په ګټلو تمرکز کړی او تاریخي آثارو د ورانې د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نه ده کړې. په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي پاکستان نن په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته ونه کړه. آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن؟ په دې اړه پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې د کانګرس یو غړي دا وړاندیز هم وکړ چې پر پاکستان د مالي مرستې بندې شي یا د هم د تروریزم ملاتړی دولت ونومول شي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي دی له هغو نویو صلاحیتونو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړی دی تقریبا هره ورځ په افغانستان کې په عملیاتو کې کار اخلي.